یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خپرونه کې افغان حکومت وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو 22,000 بریتونه کړي. وړاندې د دې حملو د ملکي تلفاتو په اړه هم اوریدلی شئ. د کندهار پر ښار له درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. یو شمېر ځوانانو په دې ښار کې خپل ږغ اوچت کړ. د نورستان په کامدیش کې سیلونه راغلي. روزګان بیا وچکالی ځپلی. په زرګونو جریب مځکې په دې ولایت کې لکشته پاتې شوي او کوچیان وایي چې د څارویو د تراکو بله کمی شوي. تر هر سمخی خبرونه لاسد الله لودین سخور.
نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو په سازمان کې ثبت شول. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. بشپړ خبرونه. نن د زمری ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولي، طالبانو د تور، شین او سره بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو راځوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهرې مخکې په تیرې یوې اونۍ کې یو شمېر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهرې کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د برمته کېدو پېښه هم غندل شوې وه. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 230 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوې بیړۍ کې د یونان لور ته اوښتل. د ترکیې رسنیو په وینا د چهارشنبې په ورځ 231 کډوال سمندر غاړې ځواکونو راګرځولي دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي دي. پولیسو ویلي چې دا الوتکه په ځایي وخت غرمه مهال په ایوانو فرانکس سیمه کې له یو کور سره ولګېده. وژل شوی امریکایي مسافر د امریکا هسډیک یهودیان بلل شوي دي. دا خبره د اوکراین د یهودانو متحده ټولنې کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې دا الوتکه پرې لګېدلې، یوه میرمن او دوه ماشومان روغ وتلی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کورونا واکسین په اړه نوې تګلاره اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دای به اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کورونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپلې ماینې ترسره کوي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې د کورونا د دلتا باندې زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د بایډن دا اعلان به د پوځیانو په ګډون د دغه هیواد 4.2 میلیونه حکومتي کارکوونکي متاثره کړي. تمه ده چې د واکسین د جبرې کېدو په اړه د بایډن دا تګلاره به د یو شمېر جمهوري غوښتونکو او هغو کسانو له مخالفت سره مخامخ شي چې د ازادیو د نقضېدو اندېښنه لري.
اساج رډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. احمد شیبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې طالبانو 22000 بریدونه کړي دي چې له عمله یې له 2500 ډېر ملکیان وژل شوي او تر دې شمېر زیات نور ټپیان دي. نور جزیات له خپله همکار اخلي.
بله، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې وروستیو 4 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوي دي چې په 4 میاشتو کې له 2000 زیاتې حملې کړي طالبانو چې له امله یې 2500 ملکیان وژل شوي دي، 3021 تنه نور ټپیان دي. چې په دغو وژل شویو کې 1446 نارینه، 1555 ښځې او 925 ماشومان شامل دي. دوی همدارنګه وویل چې دغه حملې راکټي بریدونه، قتلونه، ترورونه دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د تاوتریخوالي د راکمښت رئیس سید عبدالله هاشمی مطبوعاتي غونډې ته کابل کې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو هم په همدومره موده کې، یعنی د جوزا حمل او سر په میاشت کې، له 3000 زیاتې حملې کړې دي چې د دوی په وینا له 1000 زیات طالبان وژل شوي دي او دارنګه له 9000 زیات نور ټپیان شوي دي. د همدې خغدي هاشمی په وینا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له 4000 به زیات خوندي ترلاسه شوي دي چې له امله یې 1000 ماشومان خوندي ته له تک څخه پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یونامه هم یو راپور خپور کړی و چې ویلي وو په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو کې د ملکیانو تلفاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده چې له امله یې ملکیان وژل شوي دي. همدغه د یونامه راپور کې 21% د حکومت طرفدارو ځواکونو ته، همدارنګه 20% د دولت وسلوالو مخالفانو، له هغې ډلې داعش، طالبانو او نورو وسلوالو ته منسوب وه. همدارنګه د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي همدارنګه وایي چې طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي، یعنی کم کړي دي بشري اساسي حقونه. دغه د دوی ادعاوې په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هم وایي چې دوی چمتو دي چې له وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د خلاصون او همدارنګه د اساسي قانون په تعدیل باندې وغږیږو. شبر سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو په دې اړه باندې نظر ورکړی یا تایید کړی دي. بله،
مننه. و موریدل چې د تیرو 4 میاشتو په ترڅ کې د افغان حکومت په وینا څومره تلفات اوشته دي چې د دوی په وینا ګڼ ملکان په دې بریدونو کې وژل شوي دي او د طالبانو شمیر هم دوی یاد کړ. دغه جګړو یوازې خلکو ته تلفات نه دی اړولي، ګڼ خلک یې د افغانستان دننه بې ځایه کړي دي. یو له هغو سیمو چې ډېر کسان پکې بې ځایه شوي دي کندهار ښار دی. د کندهار ښار د جګړې 7 ورځې پوره کېږي، نن یې 1 ویشتمه ده، او د دې جګړو له امله 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي، چې ځینې کورنۍ مجبوره شوي دي چې له یوه ځایه بل ځای ته حتی 5 ځایه کډې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
دا غځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوي و، د جګړې لشکيلو غاړو یې د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
دلته سوله او اوربند د ټولو اړخو ته په زور واخلي، دا ساسي حق دی.
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دیو شکلونو کې د خپل ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه او ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دی ونیسي.
د خدای او د قران لپاره کتالم دی ک حکومت دی دوی د زبر نه راووري د هیڅ پارلمان وکیل نه دی ولا دلته کمانډان نه دی ولا دلته ټول د عام ولس را ټول سوی دی موږ د خپل ولس په وینو باندې شړی جو تاسو په فیسبوک کې ویني سپنسر په دکې کې ناس ته جاړي برای پر کښنی باندې خپل کې مات سوی دی انداری په کې پستور کې لګیدل دی تاسو په پستور نه ویني تاسو وړاندې دنیا والو د خدای او د قران روی دی موږ مسلمانان یو پنځه وخت لمونځ کوو روژه نیسو زکات ورکو پر موږ دغه کونډي ورنج چې جاړي د اعتماد د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ وکړو د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو سمو درلودل هغه مو ورکړل ور ومو ویشل اوس چې خپل ډوډۍ خورو خپله خوږه ډوډۍ را باندې زار ده د خدای او د قرآن روی دی دنیا والو زموږ غږ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادیزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 22,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي چې ان ځینې کورنۍ مجبور سوي چې 15 ځایه کډه وکړي. د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار اوسیدونکي هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي خو مرکزي حکومت او چارواکي خاموش دي.
یو زرنج رالی یو فامیل پشکی گیدی چه دری زنانه دی او دو مردانه دی دا زرنج رالی نجده دا خلق ما بینست یو زمون استو فورکی دا دیر آزاب دا دیری چیغی وی مرزا فکر وکی چه دا با جنگ زخمی سوید کل چه بجور نجده سولو دا یو زرنج دی سپنگری دی دا یو زوان دی دا غوث نازی دا خورکی را تاکی دا زرنج سا دی دا خورکی دا کشنی مریض دا اتا دردا چې پر لارې روانه د مریض سوې ده په کور کې مریض سوې ده د جنگ د حالات سره وته ده د دوه نیم ساو درو ساو نارنه په مخ کې چې نه وځي ده.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 سوالیو او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه 15 نهمه او 14 حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان ورولل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 22,000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن هیله د سره شریکو چې غواړي د فدرالي ادارې ټول کارکونکي د کووید 19 واکسینونه وکړي. خو مخکې تر دې چې دا مطلب راواخلو اقتصادي خبرونه لرو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ننګرهار، بامیان او تخار ولایتونو په بازارونو کې د بایو کنټرول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان فوال احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام په دې وروستیو کې په بازارونو کې د بایو د لوړېدو له شکایتونو وروسته شوی. وزارت وایي د دې لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی او سرغړوونکي به جریمه شي. چارواکي وایي په ښارونو کې د اړتیا وړ خوراکي توکي په کافي اندازه بازارونو کې شته او د تبادلې نرخ تر یوې کچې عادي حالت ته رسون شوی. صنعت او سوداګرۍ وزارت د مستهلکینو د ملاتړ، د احتکار او د بې کیفیت او تقلبي توکو د مخنیوي کمیسیون په مرکز او د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د مستهلکینو د ملاتړ، د احتکار او قیمت پلورلو د مخنیوي په موخه په منظم ډول د بازارونو پلټنه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د جګړو په زیاتېدو او بندرونو په تړل کېدو سره د خوراکي توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي. هلمند کې د سویابینو کرکیله زیاته شوې ده. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکون نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ریاست په هلو ځلو د افغانستان پراختیایي ادارې په مالی همکارۍ د دې ولایت د مرکز لخکرګا په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې 15,000 جریبه ځمکه کې سویابین کرل شوې دي.
شش کال په هلمند ولایت کې تقریبا 1500 جریبه ځمکه کې د سویابینو کرکیله شوې ده. تیر کال په هلمند ولایت کې 1500 جریبه ځمکه باندې کرکیله شوې وه چې شش کال تخمینی حاصل به 360 متریک ټنه یې، او تیر کال د سویابینو حاصلات په هلمند ولایت کې 130 متریک ټنه وو.
هلمند کې د سویابینو د رواجولو او پراختیا لپاره د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري هم ورکول شوي چې د اړتیا وړ تخمونه او کیمیاوي سري د وطن ملي داني شرکت لخوا چمتو شوي دي، او د دې ولایت 1500 مخکښو کروندګرو ته ویشل شوي دي. د سویابینو کرکیله په 2003 میلادي کال کې دود شوې ده. چارواکي وایي سویابین بشپړه پروتیني او مغذي مواد لري، او د کورنیو پر روغتیا په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزری او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1495 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي پټوله افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرال ادارو ټول کارکوونکي د کووید 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه خپله تګلاره اعلان کړي. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې په امریکا کې د کورونا وبا دلتا باندې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. صفي الله سنسی د ازادي راډیو د مرکز د خبري څانګې په حواله راپور لري.
په امریکا کې د کرونا وبا د واکسین په تړاو نوې پالیسۍ اعلانېږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحدو ایالتونو ټول فدرال کارکوونکي باید د کووید 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه ورکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنجشنبې په ورځ د کرونا وبا د چټکې خپرېدونکې دلتا بڼې له امله د رامنځته شوو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسي اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوې پالیسي به په ټول امریکا کې 4,200,000 فدرال کارکوونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یو ورځ مخکې د نیویورک چارواکو ویلي دولتي کارکوونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هر اونۍ د کووید 19 ټیسټونه ورکړي. د نیویورک والي انډریو کومو چې د کالیفورنیا او نیویورک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانې تعقیبوي، په نیویورک کې په سیمهییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټوله هیواد کې پوهنتونونو هم په دې وروستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران جمهوري پاله دي، د حکومت له دې پالیسیو سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. دغو ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورتونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې که کارونه بیرته له دفتره پیلیږي باید ټول کارکوونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوري غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله آزادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 4,680,000 کسانو نه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 6,012,000 کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342,000,000 ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 پورته دي، نږدې 6% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 1,690,000,000 ته رسیدلي چې له دې ډلې څه باندې 4,001,080,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې دلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړې، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې څه باندې 3,978,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو نوی بیا آن دو دوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمیر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته دې د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
نورستان دا کامدیش و لسوالی پا مردیش که سیلابون و پلسکون و کورونا ووری دی او دا یوش مرکسانو جوان دی خیسته دی. خلق لحکمت و مرستندوی طولانو دا مرستو خوشتن کوی. تفصیل پدی راپور که
د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو د میردیش کلی زیاته برخه ویجاړه کړې او په لسګونو کسانې وژلې دي. دا سیلاب تیره شپه راغلی. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالرحمن
میردیش کلی کې سیل راغلی دی. تقریبا جمعات نه والله 15 کور تیل وړي دي. دا جنوري به 300 کور وي.
د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی بیا وایي چې په میردیش کې سیلاب سل کورونه د انسانانو او څارویو سره وړي دي او تر اوسه د 40 تنو جسدونه راویستل شوي دي. د نورستان قومي مشر غلام الله نورستانی بیا له حکومت او مرستندوی ټولنو سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
ناورین د دې لپاره باید کومکونه ورسیږي خلکو ته او صلیب سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده، مشکلات حل شي.
د نورستان چارواکي وایي په میردیش کې د سختو اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه بدبختانه په میردیش کلي باندې یو ډېر مهلک سیلاب راغلی او تقریبا 90% دا کلي ویجاړ کړی دی. تر اوسه پورې راپورونو مطابق لسګونه خلک په دې کې وژل شوي دي. دقیق تعداد یې ځکه نه دی معلوم چې هغه ساحه کې تلیفون او نور د کمیونیکیشن وسایل نشته دی.
والي وایي که څه هم چې یا د ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او که هغوی ورته اجازه کړي نو دوی حاضر دي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو مرستندوی ادارو او هغو حکومتي کسانو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي چې وسله ونه لري. له دې وړاندې د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او زیات سړکونه ویجاړ کړي، خو د خلکو په خبره چې لا هم چا ورته د مرستو لاس نه دی غځولی.
سیلونه او وچکالی د اقلیم د بدلون نقشه ده. د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په غونډه کې پرون په کابل کې له 28 زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته. دې غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل چې افغانان له دریو ستونزو سره مخامخ دي: کورونا، د طالبانو بریدونه او وچکالی. په روزګان کې سږ کال د اوبو د نشتوالي له امله په زرګونو جریبه ځمکه له کښته پاتې شوې ده. د دې ولایت خلک په خپلو کې جرګې کوي چې څرنګه دا ستونزه تر یوه بریده هوارولی شي.
د کلي د مشرانو دا جرګه د اوبو د ویش پر سر ده چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د سپیدخار د ویالې شریکان یې په خپلو کې هرونی کوي. په جرګه کې د ویالې اوبه لومړی پر کریو ویشل کیږي چې هرې کریې ته یوه ورځ وخت ورکول کیږي او وروسته په کریا کې بیا د کلیوالو ترمنځ اوبه پر ساعتونو او دقیقو ویشل کیږي. په جرګه کې ټینګار پر دې کیږي چې هر یو کس باید تر خپل وخت زیاتې اوبه پر خپل ځمکې اعلان نکړي. اوه څلوېښت کلن شراغه د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د سپیدخار د کریې اوسیدونکی دی چې سږ کال منې د خپل شاوخوا 50 جریبه ترولې لاندې آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریبه ځمکه بېنډۍ او رومیان کرلی دي او اوس یې په خړوبولو بوخت دي. دته د یاد د نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول سوی دی. که یې ځمکه خړوبه سول ښه تر ښه، که نه نور حق نه لري. سراغا په کور کې 50 دی. د ټولو سترګې همدې نیم جریب ځمکې ته دي، ځکه نور کاروبار نه لري. نوموړي وایي تېر کال یې د خپلې ځمکې څخه د مني په دې موسم کې تر 100 خرواره زیات جواري واخیستل او دغه راز بادام.
غوښتنه مې دا ده زموږ سره همکاري وکړي چې اوبه برمې راته ووایي، وروره دار یو شی کومک راسره وکول شي چې اوبه مو پیدا شي. ما دا اوس د دغه اوبه را پیدا کړي چې موږ توت وو، درخته وو، بادام په وکړو، کښت هم نه کوو. نوخه پلار که بادام دی وچیر تو تو غدی راسه بلیږي کی بادام دغه شری درخت کیشته درخت دغه شری په ولا بلا چې یو سره به نه خپل اکسین کپتل دي چې غنم سو بخت او شری د لو په خاطر زما دې په خپل اکسین کې بیا سر پتل دي.
د دې سیمې ډیرو مرلرون کې خلک وای په تیرو شپېتو کلونو کې داسې حالات نه دی راغلی چې د سپیدخار په نوم تر ولې لاندې ځمکې دي بې کښته او د اوبو د نشتوالي له امله شاړي پاتې وي. د اورزګان ډیر نور بزګران بیا لګیا دي چې څاګانې ووهي تر څو وروسته د ماشین یا واټر پمپ له لارې د دې څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې ورباندې خړوبې کړي. د دې سیمې یو بل بزګر سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه د مني په موسم کې له کښت څخه پاتې سوې، بلکې په پسرلي کې هم شنه غنم د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. دی وایي په کور کې شپانه سته نه دی، خو اوس حیران پاتې دی چې هغوی ته څه ورکړي او په خبره یې چې کاروبار هم نسته. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 90% خلکو اقتصاد یې پر کرنه او مالداري ولاړ دی. د ځمکوالو تر څنګ په اورزګان ولایت کې نور خلک بیا په کورونو کې د څښاک د اوبو د کموالي سره هم مخ دي. همدا اوس په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې یا وچې سوي دي او یا یې هم اوبه ډیرې زیاتې کمې سوي دي او لاندې تللې دي. ډیر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان نه لري، ځکه چې عادي برموهونکي شرکتونه د 40 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پیسې غواړي. په اورزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې دا چې بزګران زیانمن کړي دي، بلکې کوچیانو ته هم زیات زیان اړولی دي. رحیم الله د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوان د چلمګر په دښته کې خیمه درولې او اوس د خپلو څاریو په رنګولو او پاکولو بوخت دی، څو شایسته سي او په بازار کې د پیرودونکو پام ځان ته واړوي. نوموړي وایي د خپلو څاریو پیرولو ته یې ځکه مخه کړې ده چې ویره لري د اوبو او خوړو د نشتوالي له امله ورڅخه مړه نه سي.
مالونه مې ګرده وږې تږې دي، هغه لا ساعت مې خرڅ کېږي، اوبه یې نسته نه دی والا، خو نه مځکه خو نه لرو نه دی. دغه یو 50 پسونه به وي، هغه مینیمی خرڅ که اوس به 100 پسونه پاته سوي. د تږې بیا والا خو وږې بیا تږې وي نه دی، الله می دادا واسیات خرس کی د تژ د لاس د غی پراتی د دل لره شواس برمې شی ستا بزه خستان پر داش خو شی ستلان.
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د غو ولایت شاوخوا 95% خلک سږ کال وچکالی زیانمن کړي دي. د یادی ادارې رئیس عصمت الله فیض وایي دوی د وچکالۍ ځپلو کورنۍ سروې شروع کړې او په خبره یې چې پلان لري ورسره مرستې وکړي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال وچکالۍ په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړې. نوموړي وایي د خلکو د ستونزې یې له مرکزي ادارې سره شریکې کړې او وبه ګوري چې هغوی ورسره څه کوي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې افغان دولت د اوبو مهارول خپل لومړیتوب یادوي چې د سلما او کمال خان بند جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل او د دغه هیواد په زیات شمیر نورو سیمو کې بیا د نورو بندونو د جوړولو چارې روانې دي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی
هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
دا ازادي په سپو کې پروګرام کې نن له دوو تر دریو دا مسله څېړو چې په افغانستان کې وروستیو جګړو د نړۍ له هیوادو سره د افغان حکومت اړیکې څومره اغېزمنې کړې دي. د سکایپ او ټلیفون له لارې تاسو هم په دې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ. وړاندې په دې خپرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، دولس بجې